السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شو دا زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخه په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام سندری جادوګری هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکارا فرخنده اسد دې یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سایټ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خزو د کورنی تشدد مخنیوي بل منزور کړ. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو ځایي ډاکټر د نامعلومو وسوالو په ډزو وژل شو دی او په نړۍ کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 2 میلیونه کسان مړ شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي بل منزور ک پروند اسمبلی غونډه ته د بل د خیبر پختونخوا د ټولنیزو چارو او د خزو د پرمختګ صوبایي وزیر هاشم انعام الله وړاندې ک د دې بل پر اړه کې په کورونو کې پر خزو تشدد کوونکو کسانو ته تر 15 کالو بند سزا ورول کېدې شي. د بل د وړاندې کولو پر مهال هاشم انعام الله ول په 1500 ورځو کې د نن به عدالت کې د شیوي تشدد درخواست چمکیږي. عدالت په دوه میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو د فیصله کولو پابند وي. دا بل خوشا وکاله د اختلافاتو لوجې د ځن ښکار وشي د جنوري په 15مه د ټولو ګوندونو په اتفاق منزور کړل شو. امنیتی چارواکي او پولیس وايي تر شپه په میرلي کې نامعلومه وسلوال یو ځای ډاکټر ولی الله داوړ په ډزو وژلې دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال ریډیو ته وویل چې د میرلي هرمز سیمه اوسیدونکو ډاکټر ولی الله له بنو نه خپل کور ته روان وو چې د میرلي بای پاس سره نږدې پر نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. د نوموړي په وینا دا پیښه د شپې شاوخوا 10 بجې شوې ده. پولیس وايي په دغه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو هم سواري بریدونه شوي دي. بلخوا ځایي خلک وايي ډاکټر ولی الله له چا سره دښمني لرلاو تور پوری کوي چې نوموړی د امنیتی سرتیرو په ډزو وژل شوی دی. خو امنیتی چارواکو دغه تور رد کړی او وایي پر نوموړی ډاکټر وسلوالو ډزې کړې دي. بلخوا د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور وایي چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد یې مقدمه درج کړي او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ډاری کی. شیخ رشید پرون په لاهور کې خبری غونډه ته د وینا پر مهال ویل اپوزیشن ګوندونه کولای شي د خپل آئینی حق په استعمالولو سره مظاهره وکړي خو که هغوی په اسلام آباد کې د نارامۍ جوړولو هڅه وکړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نوموړي ویل وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو جوړ شوی ائتلاف پاکستان جمهوری غورزنګ اعلان کړی چې د جنوري پر 19مه با په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوي. تاسو مشال رادیو ته وګی. د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای بیان وایي د ویتنام د یو شرکت پیریګرین سره قانوني شخړه د لندن په یو عدالت کې روانه ده. د ملیزیا عدالت یو طرفه فیصلې په کولو سره بوئنګ 777 په کوالالمپور کې ودرولې ده. عبدالله خان دا سرګندونې پر وروستو له هغې مشال ریډیو ته وکړي چې له کوالالمپوره اسلام آباد ته د پی آی ای مسافر وړونکې الوتکه چې پکې 178 مسافر سپاره وو پرون پرواز ته پرې نه ښودل شوه. نوموړی وایي د پی آی ای قانوني ټیم به دا مسله زر هواره کړي او هغوی به راتلونکې اونۍ کوالالمپور ته لاړ شي. د عبدالله خان په وینا د ودربل شوې الوتکې مسافر په یوه بله بهرنۍ الوتکه کې پاکستان ته استول شوي دي. په نړۍ کې د کووډ 19 ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیره پرون له 2 میلیونو څخه واوخته. دا شمیره د جان هاپکنز پوهنتون لخوا اعلان شوی. د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال انټونیو ګوتریش ویلي دا یوازې له بوګنون کې شمیره ده. په امریکا کې منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي د جنوري پر 6مه د واک له ترلاسه کولو سره سم به هغه د ناورین سره د مبارزې د فټلي ادارې کارکونکي او ملي ګارد د واکسینو د مرکزونو جوړولو لپاره وټاکي. او بل خبر دا چې د جنوري په 6مه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو نوړان دی په واشنگتن کې د مظاهرو او لاریونو په ترڅ کې د تشدد د اندېښنو له وجې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د جنوري له 15مه تر 20مه به په واشنگتن کې نېشنل مال او هغه پارک تړلی وي چې پکې مشهور ملي سلې جوړې دي او عموما پکې په دودیز ډول زیات شمیر خلک د لوړې د مراسمو د کتو لپاره راټول وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه د فرخنده اسد ناوري د اوریدونکو ورسوس ته خبرونه لمړي ريپورت طرف ته پرند خبر پښتونخوا سملې په متفق کډول په مرمنو د تشدد مخنیوي بل منصور کړ. دا بل د تیر وو کلونو راهیسې د اختلافات لوجې د زنډ ښکار وو. پرون صوبایي وزیر هشام انعام الله د بل د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په خوځو تشدد کوونکي د 500 کلونو د بند سزا سره مخ کېدي شي. د موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دغه بل د خیبر پختونخوا د ټولنیز او د خزو د پرمختګ صوبای وزیر هشام انعام الله اسمبلی ته د منظورې لپاره وړاندې کړو. هشام انعام الله په دې موقع د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې ویل چې د دې قانون تر مخه به په خزو تشدد کوونکو ته تر 500 کلونو د بند سزا ورکول کیږي او 15 ورځو کې د ننه به په عدالت کې د شوي تشدد خواست جمع کیږي او عدالت په دوه میاشتو کې د ننه د کورنۍ تشدد د قضیو د فیصلو د کولو پابند وي. دا بل په مسوده کې دا هم لیکل شوی چې په کور کې په خزو د وهلو ټکولو ترڅنګ معاشي نفسیاتي او جنسي فشار به هم تشدد ګڼل کیږي. په دې اړه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په ځانانه او ماشومانو د تشدد او ښېګړې لپاره جوړ شوی خصوصي کمیټې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی ځنانه غړې عائشه بانو مشال لیډو ته وایي
د دې بل ډېر زیات ضرورت وو. د دې بل چې کومې ښې خبرې دي هغه دا دي جسماني طور باندې سره سره د کې د سایکولوژیکل د دې د ذهني تشدد هم په ځنانو باندې کیږي او د اکنامیک لکه د معاشي تشدد هم کیږي. نو دا د هغه درې مونږو قسم تشدد د حفاظت لپاره چې د ځنانو ته د تحفظ ملاوشی هغه ټولو د پاره دی کې قانون سازی شوی ده. اتوما خبره دی کې سزا هم ورکړی شوی ده چې کا د دې د سيو کست چې هغه کس چې کم ده غلطي وکي نو هغه د پاره 1 سال نوخلا تر 5 سال پورې د دې کې سزا هم ده.
دا بل د مسودې تر مخه د کورنی تشدد د پیښو د پلټون لپاره به په هر ضلع کې یو لسکسیزا کمیټي هم جوړیږي چې پکې به د ډیپټي کمشنر نه علاوه یو سرکاري زنانه لړپوړې چارواکي او زنانه ډاکټران هم موجود وي. دا کمیټي به متاثره ښځو ته هنګامي طبي امداد د سر د پناه او د ژوند د ضرورتونو بندوبست هم کوي. دغه شان د دوی د صحت او په عدالت کې د وکیل بندوبست به هم د دې کمیټې ذمہواري وي. پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي زنانه غړي شګفتہ ملک چې د دغه بل لپاره د جوړ شوې کمیټې ممبر هم وه او ځینې بدلونونه یا ترمیمونه هم پکې دوی وړاندې کړي وو وایي چې د یوې ښځې په حیث په د دې بل په عملي کولو کې د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي خو باید نارینه هم په خپل رویو کې مثبت بدلون راولي.
دا زما په خیال یو ډیر پوزیټیو خبره ده ځکه چې د تیرو وو کالونه د دې بل لپاره موږ ډیر زیات کوششونه کول او ځکه چې د حکومت د طرفه داسې سنجیدګي نه و د بل پاس کولو حواله سره نو په هغه کې ډیر داسې ترامیم چې هغه اکسپټ شو او نورم په دې کې ډیر کار ضرورت ته خدا ډیره خبره ده چې دا بل پاس شو ان شاء الله اوس به د دې امپلیمنټیشن طرف ته ځو او د دې په امپلیمنټیشن کې خپل کردار ولوبو.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال او د اسټ سروایور فاونډیشن سرکار کونکي هما خان وای چې د صوبې د زنانو لپاره دا یو زیر دی خو باید حکومت په هر ډول دا عملی کړي.
زما په خیال د خیبر پښتونخوا د خواتینو د پاره یا د ښځو د پاره نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې نن د غریلو تشدد خلاف چې یو کم قانون کم چې دو کالونه په کابینت کې پروت او سو پته یې نه لګېده نو هغه پاس شو. د دې قانون مطابق د ښځو د خلاف هر قسم چې معاشي شو جنسي شو یا جسماني ظلم چې کم دی یا تشدد چې کم دی نو هغه به یو جرمي او اوس په موږ د حکومت نه او د نور چې کم هغه خلک چې دی کې انوالو دي دې سره تعلق دی موږ به غیر خواست کوو چې کم قانون دی کم لاس دی نو د اغه د پروکولو او د اغه د عملی تورمانی راستو د پر دې اوس پوره پوره کوشش وکړي او زیات نه زیات د چکم دین د دی قانون چکم نو تشهیر وشي چې خلکو کې آگاهی پیدا شي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د کورونی تشدد دا بل د تیر وو کلونه دا ځن ښکار وو او بیا ورستو د ټولو ګوندونو د اتفاق لپاره دا بل د اسمبلی مخصوص کمیټې ته لیږل شوی وو او د بل په مسوده کې د ځینې ترمیمونو ورستو د جنوري په 15 د پښتونخوا اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړی شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L
RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د جنوري په 19مه د واکمن تحریک انصاف ګوند د تمویل د قضیې سندیدو پرسید د انتخاباتي کمیشن ودانې مخې ته د مظاهرې اعلان کړی دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې تحریک انصاف د سیاسي حلو ځلو لپاره له بهرنیو هیوادونو او بهر ملکیانو پیسې ترلاسه کړي. دا قضیه له 2014 کال راهیسې په انتخاباتي کمیشن کې ده. وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور ردوي. د ګوند د بهرني تمویل قضیه څه شی ده، ولې مهمه ده، او که په یو ګوند دا ډول تور ثابت شي نو څه نتیجې لرلی شي؟ تفصیل د پامیر ساحل په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي حلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. دا تور لا هغه وخت پورې شوی و چې عمران خان وزیر اعظم نو، خو ګوند یې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې پر وفاقي او صوبایي سطحو خورا زیاتې څوکۍ وګټلې او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن رول لوباوه، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن و. په 2014 زیږیز کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړي. بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې وروسته د ګوند د مشر او وزیر اعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو. له بهره د ګوند او سیاسي حلو ځلو لپاره د پیسو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلی شي. خدای واځي تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوری ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو په اړه د څېړنیزې ادارې پیلډاټ مشر احمد بلال محبوب د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په عرب نیوز وپاڼه کې ولیکنه کړې وه چې پکې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمیشن یې پلټنې کوي. د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو خبريال عبدالقیوم صدیقی لکلون راهیسې له بهره د تحریک انصاف ګوند د تمویل موضوع څاري. نوموړي د جنوري پر 15مه مشال راډیو ته ویل چې لومړی اکبر اس بابر خپل اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکې کړې وي چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخوانی غړي او پخوانی قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمیټه جوړ کړه. د صدیقی په خبره د کمیټې د ګوند د مالی چارو حساب کتاب وکړ او معلومه کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوې وي، خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدام ونه کړ نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړي. صدیقی وایي بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهره او په ناقانون لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی.
اکبر اس بابر وایي چې د تحریک انصاف ګوند غړو په داسې هیوادونو کې پیسې جمع کړي او بیا پاکستان ته استولې چې پکې پر سیاسي هلو ځلو بندیز دی. هغه وایي دا د تورو پیسو سپینولو قضیه ده، ځکه چې په یو هیواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای سي، او چې بیا له هغه ځایه پیسې هیواد ته استوي نو دا د ناقانونو پیسو سپینولو معنی لري. همداراز بابر تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا او آن هندیانو پاکستان تحریک انصاف ته پیسې ورکړي دي. بابر وایي ګوند میلیونونه ډالر ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه یا مستقیمن عمران خان او دهغه کسانو او ملګرو چلول.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هیوادونو کې د دوو جالي شرکتونو له لارې په ناقانونه ډول شاوخوا 3 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړي ول. نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی و چې په منځني ختیځ کې خلکو د پاکستان تحریک انصاف د کارکوونکو بانکي حسابونو یا اکاونټونو ته د حوالې یا هونډې له لارې هم پیسې لیږدولې وي. د حوالې او هونډې له لارې د پیسو لیږد پر نړیوال کچ ناقانون عمل بلل کیږي، ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یو ذریعہ کېدای شي. د امریکا د مالی چارو وزارت وایي په حواله کې وستون زده ده چې که یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هیڅ اسناد ورسره نه ښیي، چې پکې دا شک پیدا کېدای شي چې لیږدونکي کس پیسې له کومه ترلاسه کړي یا ګټلي. بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول. خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیر اعظم عمران خان لګیدلې تور ردوی او وای د ګوند پیسو تر لاسه کولو ټوله لارې معلومه او قانوني دي. د بهرنی تمویل دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځنډید او هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو لکره کتنې وګرځوي. تحریک انصاف ګوند ویلی ول چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2018 په فبروري کې قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا د هماغه کال په می کې انتخاباتي کمیشن خپل دریض تکرار کړ او ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. عبدالقیوم صدیقی وایي د بهرنیو پیسو پر دې قضیه ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمیشن ته واستوله.
یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا جہاں پہ ثاقب نثار صاحب نے
ثاقب نثار دا قضیہ بیرته الیکشن کمیشن ته واستوله خو دا بندیزی ولګاو چې کمیشن دی یوازې د 1315 کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې په خوانی حسابونه دی نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پوری په انتخاباتي کمیشن کې ځنډیدا خو بیا یې د 2013 کال په مارچ کې د کرکتنې کمیټي جوړ کړه. د پاکستان دولتي بانک درویشت نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوې وي. اوس د کرکتنې کمیټي خپل کار ته دوام ورکړي.
په عین حال کې پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه وخت واکمن وو د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړ او له انتخاباتي کمیشن یې وغوښتل چې له 2014 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې دی د ګوند بانکي حسابونو تفصیل ورکړي. که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟ د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرنیو وګړو او هیوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي. عبدالقیوم صدیقی وایي انتخاباتي کمیشن کولای شي چې له ګوند هغه پیسې واخلي چې له بهره ترلاسه کړي وي.
لومړی خو دا دی چې انتخاباتي کمیشن کولای شي چې ممنوع پیسې حکومتي خزانه ته ورکړي نو یو سزا خو دا ده. خو که داسې وسی نو بیا یې معنا دا سو چې د ګوند د پیسو او بانکي حسابونو په اړه چې عمران خان صاحب الیکشن کمیشن ته حلفنامه ورکړي هغه غلطه وه نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کیږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې د لوړپوړي څوکۍ لپاره عمران خان نه اهل کولای هم سي.
د پاکستان اساسي قانون یا آئین 2 او 3 ماده د پارلمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي. له دې مادو سره سم هغه کس چې ښه کردار ونه لري او رښتونی او امانتدار نه وي د پارلمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدی. همداراز د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم هر ګوند باید انتخاباتي کمیشن ته یو حلفنامه ورکړي چې پکې باید د مالی سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړي وي. د پاکستان پارلمان په 2018 زیږیز کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړ چې د پخواني هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کمپین لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی. د 2018 زیږیز کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارډ لري البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده. د په خبره د 2018 کال انتخاباتي قانون لا پسې سخت شو ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمہواري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وخی. د پاکستان د انتخاباتي قانون 204 210 او 212 ماده د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنۍ وګړو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمیشن واک لري چې هغه ګوند رنګ کړي. خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورټ هم د کمیشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند رنګولای شي. خو قیوم صدیقی ته نخ کاری چې د تحریک انصاف د بهرنی تمویل موضوع به تر هغه حده لاړ شي. دی وای پاکستان تحریک انصاف د جنوري پر 14 انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په امریکا کې د رجستر دوو شرکتونو لاله چې ګوند ته ناقانونه پیسې استول شوی د هغې ذمہ وار د ګوند مشران نه بلکې هغه ایجنټان دي چې دا کاری کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هیڅ ناقانون لارې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهر میشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي حل ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره پیسې ورکړي دي.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پاکستان د تعلیم وزیر په مشره په یو غونډه کې فیصله شوه چې لنهمه تر 12 تعلیمي ادارې د جنوري په 13 پرانیزي. همدارنګ لومړی تر اتم کلاس پورې سکولونه به د فبروري په لومړۍ نیټه پرانستل کیږي او دغسي یونیورسيټي به هم د فبروري په اولنۍ ورځ پرانستل شي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند لوجې د نومبر له 15 تړل شوی وي. تفصیل شانواز ترغزی راکوي.
وفاقی حکومت اعلان کړی چې د نهم نه تر د 12 ټولګیو پورې تعلیمي ادارې به د جنوري په 13 پرانستل شي او د اول نه تر د اتم ټولګیو پورې سکولونه به د فروری په اولنۍ نیټه کلاو شي. نن د جنوري په 15 په اسلام آباد کې د وفاقی وزیر تعلیم او د ټولو صوبو صوبایي تعلیم وزیرانو یو اجلاس شوی چې په کدا هم ویل شوی دوی ځکه هم غټه تعلیمي ادارې اول کولاوهي چې دغه ټولګیو زده کوونکو د بورډ امتحانونه د مې او جون میاشتو ته اړولي نو په کار ده چې دغه زده کوونکو امتحانونو ته تیاری وکړي. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود د وزیرانو د اجلاس وروستو پریس کانفرنس کې وویل
کې جو 9 سے 12 9 10 11 12 ہے یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں.
د وای چې نه هم لسم یو لسم او دو لسم هغه ټولګي دي چې د دوی امتحانونه به کیږي. وفاقي او صوبایي حکومتونو فیصله کړې چې بغیر امتحانه به څوک نشي پاس کولای. اجلاس کې دا هم فیصله شوه چې راتلونکي هفته کې به هغه خارونه چې ګڼ آبادی لري لکه کراچي، لاهور، پېښور او نور هغه ځای کې به د کورونا شرطه کتنه هم کیږي. نو بیا به ګورو چې د فروری د اولنۍ نیټې نه کولاویدونکو سکولونه کولاو کړو او یا نه، او دا حساب به پر روان هفته کې لګو. د پاکستان حکومت د تیر کال په 15 نومبر دغه تعلیمي ادارې د کرونا د دویم چپې د خوریدو لوجې بندې کړې وي او ویلیو چې د 2021 تر د 10 جنوري پورې به دغه ادارې بندې وي. له دې وړاندې د کرونا د اولنۍ چپې په دوران د مارچ په 14/2020 کې دغه ادارې په اول وار بندې شوې وي او بیا هم په دغه کال کې د ستمبر په 15 کولاو شوې وي. په دې دوران چې ماشومان سکولونو ته نه تلل حکومت بغیر له امتحانه پاس ګرځولو، خو سږ کال ماشومان وایي چې باید د دوی سکولونه کولاو شي. سوهیل خان د خټکی شریف مومندو په یو سرکاري های سکول کې د اتم ټولګي زده کوونکو د مشال رادیو ته وویل
نو سبق چې کوم سبق راته خو درې هغه سبق مو بسیر واست زده کړی دی پړی بم کوله وس په دې چټن باندې موږ د څه خاپو چې سبقونه موږ ته نه خو درې شوی لکه دوه درې سبجیکټ دغه خو درې شوی دی وس په دې باندې چې کوم چټن رالی او د چټن نه پس ځین دی نو ځین ته موږ ایست تیارېم نه کړل لکه موږ ته استادانو سبقونه نه دی خو دی.
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود دا هم وای چې هایر ایجوکیشن لکه یونیورسيټیانه به هم د فروری په اولنۍ نیټه کولاویږي. پر روان هفته کې به د کورونا د مخنیوي لپاره د جوړې ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په تاون سره به په خارونو کې د کورونا وایرس ته خوریدو یا زیاتېدو جایزه هم اخستل کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د لسو تکنیکی او هنري زده کړو د تعلیمي ادارو لپاره 1,200 استادانو د برتی کولو منصوري ورکړې ده. دا فیصله د جنوري په 9 د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د سبې د تکنیکی زده کړو د اداري ټیوټا په غونډه کې شوې. تفصیل فرخنده صدرا کوي.
د صوبای حکومت د صنعتي تکنیکی او هنري زده کړو د کمیټې او د بنو ناد واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي پختونیار خان د جنوري پر 15 مشال لډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې د هنري زده کړو تعلیمي ادارې فعال کړي. پختونیار خان وای په قبایلی ضلعو کې د بیروزګاری شرح 11% ده او تر 20% پورې د قبایلی ضلعو سیدونکو دیاړي مستوري کوي. په دغه کې 3% ښځې هم دي. بلخوا د خیبر ضلع نه د قبایلی زده کوونکو د سازمان ټرایبل یوت موومنټ ویان عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي په زیاترو قبایلی ضلعو کې د تکنیکی زده کړو ادارې نشته او په کومو سیمو کې شدي هغه فعال نه دي.
ټیکنیکل ایجوکیشن هندل کوي دا وی ډایریکټر سره موږ ناس کیو د دې متعلق دا وی سره خبره کړي. تمره کولی موږ ته پته ده چې په میجارټي په سر سو په ډیسټریکټ کوم قبایلی ضلع دی باغې کې نشته دي. دا غي وینا سټوډنټ چې دي کنا دا سټر ډیسټریکټ راغړی او باغې کې دا پروګرامونه ول ور کوي. دې کې سټوډنټ ته مختلف قسمه مسائل اپنی شي کنا او سپیشلی فیمل سټوډنټ دا دې خبرو مسائل اپنی شي.
په درادم خل کې د فاټا په هنتون د مینیجمنت ساينسز سانګې مشر پروفیسور ډاکټر مقصود حیدر د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل د قبایلی ضلعو سناس 3000 زده کوونکي دا وخت صوبې په مختلفو تکنیکی تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي خو په زرګونه نور د دغو زده کړو نه محروم دي. نوموړی وایي که په سیمه کې د تکنیکی زده کړو ادارې فعال کړل شوې نو دا به د سیمې د ځوانانو بیروزګاري تر ډېره حده کم کړي.
بیروزگاری زیاده ده و دی خلق اسرا اکسپرتیز نشته ده یو شی کولو گیم ای ده وجیم بیروزگاری زیاده شی کس سره یو اکسپرتیز وی نو اغا صرف دی خپل خاندان ده پا روزگار گردو زریه نوی بلکه دی اغا سرا نو خلقم همو خلقونم روزگار ملاوی گی.
ده خیبر پختونخوا حکومت وای پا قبایلی ضلعو که ده تکنیکی زده کړو تعلیمي ادارې با په پوره ډول بحاله وي او دغه ته به ټول سهولتونه ورکوي. خو د قبایلی ضلعو زده کوونکي وای حکومت د سیمې د تکنیکی ادارو د فعالولو دغه د استادانو د برتی کولو په دغو کې د داخلو د پروګرامونو اعلانات کوي خو تر اوسه په کې عملی کار نه دی شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په طرفه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان حکومت د تیلو په نرخونو کې پر روانه میاشت کې په دویم ځل زیاتوالی کړی. په کومه چې د ولس وینا ده په لومړی وار داسې ویني چې په یو میاشت کې دوه ځلې د پټرولو په نرخونو کې اضافه کیږي. دارنګ اپوزیشن ګوندونه هم د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله رد کړي او وایي حکومت دې بیرته واخلي. بلخوا حکومت وایي چې د ګرانۍ روانه ګرانۍ د تیر حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې شوې خو دې هڅه کوي چې په دې حالاتو قابو ومومي. تفصیل سره ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په 15 د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د جنوري د 14 نه حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې چې تر مخه د پټرولو په نرخ کې 3 روپۍ 40 پیسې د لیټر پر سر، د ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ 95 پیسې، د لایټ ډیزل په نرخ کې 4 روپۍ 20 پیسې او د خاورو د تیلو په نرخ کې 3 روپۍ د لیټر پر سر زیاتوالي وکړې شو. حکومت د جنوري په لومړۍ نیټه هم د تیلو په نرخونو کې زیاتوالي کړې وو. په پاکستان کې کانګرس وایي د تیلو سره د هر خوراکي توکي نرخ تړلې، نو د تیلو د نرخونو د زیاتوالي سره به نوره ګراني هم راشي چې ورسره به د دوی مالی ستونزې سیوا شي. د مردان یو سوزکی چلوونکي فرمان الله په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
پېټرول ورځ په ورځ په بر روان دي ګرانيږي، په میاشت کې دوه پیر ګران شو او ارزانې ده نشته. زموږ حکومت ته د اپیل ده چې د دې سمه نیوي وشي او د ریډ ډیس په خپل ځای ودرېږي. موږ مزدورکار خو خپل سوزکی ډرېولې ما شټاپ په شټاپ ګرځو او دغه لس روپۍ پنځه لس روپۍ کرایې د غونډه ګرځو ګرځو مکه مته سو ګټلې وس شپږ سو روپۍ نشي بچ کولی.
اسلام آباد کې یو مزدوري کوونکی محمد رحیم مشال ریډیو ته وی، دوی په موټر سایکل کارونو لتلل، اوس چې تیل ګران شو نو دوی نشي کولی چې په موټر سایکل باندې کار لاړ شي.
د حکومت ته زموږ اپیل ده چې د پېټرول یو ځای ودرئ، ملک حالات برابر کړي. یوازې پېټرول روزانه ګرانې کی، غوړی هر شی ګرانې کی، اوړه ګرانې کی، اخر د ملک مزدوري نشته، معیشت یې بل څه نشته دی او صرف ګرانی روانه ده. که دغه پېټرول ګاډ کې واچول نور څه خو نه مزدوري لا پېوتو هغې نه هم خلاص.
بل پلو په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته وی، کله چې د کورونا لومړی چپه راغله نو د نړۍ هر هیواد تیلونه سټاک کړل او په ارزانه بیه یې واغستل، خو پاکستان د لږې مودې لپاره داسې وکړل، نو ځکه دومره زر زر د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کوي.
چې په بیرونی دنیا کې کله چې د کورونا د وبا راغله نو په هغه ټایم کې د تیلو خرچ چې دی هغه کم شو، نو هغې سره د هغې ریټونه راپرېوتل، نو په هغې کې مختلفو ملکونو چې دی نو پیسې په مارکیټ کې ولګولو، هغې ځان له تیل واغیستل، تیل سټاک کړل. پاکستان هم په هغې کې چې دی نو د دریو میاشتو دپاره تیل واغیستل او تیل سټاک کړل، او هغه سټاک چې کله ختم شو نو د هغې نه پس ظاهره ده چې د کورونا وبا ورو ورو په کمېدو شوه، نو د هغې سره بیا چې دی نو مختلف کاروبارونه کلو شو، د تیلو هغه ډیمانډ واپس شروع شو. زمونږ په معیشت کې هغه زور نشته چې یاره په بیرونی دنیا کې ریټ سیوا شي، زموږ سره دونه پیسې نشته چې هغه مونږ هغه ځان سره کنټرول وساتو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم د حکومت لخوا د تیلو نرخونو کې زیاتوالی مسترد کړي، او عوامي نیشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن جاری شوی خپل بیلابیلو بیانونو کې ویلي وی د حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالی نوټیفیکیشن مسترد کوي او باید چې دا فیصله بیرته واخلي، ځکه چې له دې سره به د غریب ژوند له مسلو سره مخ شي. خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د جنوري په 15 په لاهور کې خبری کانفرنس کې ویلي دا ګرانی د تیر حکومتونو د غلط اقتصادي پالیسي په وجه راغلي، خو د دې حکومت به پرې ډېر زر قابو ومومي او ګرانی به کنټرول کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو ورې وخت شوه دی اوس دونیز خبرونه سندری جادوګری. په دې خبرونه کې د کرک د یو ځوان سندرغاړي سید مایشا د هنري هلو زلو په اړه خبرې شوې دي. خبرونه زمو همکار هارون بچا جوړ کړی، راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشه، زه هارون بچای موریدونکو د مشال راډیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا د هنر په اړه د هغه خبرې او څو سندرې یورو. ماهیشا په انګریزي ادبیاتو کې ماسټري لري او لږه موده کېږي چې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی. دی وایي هڅه کوي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو انتخاب وکړي او په یوه نوي رنګ کې د پښتو موسیقۍ مینهوالو ته وړاندې کړي.
جوړ کړې خجامار ددا سبا پوښتنا دا سړوي لري خمار لري پخ پلا مې خنا ددا سبا پوښتنا دا لونګ لای ځان ته جوړ کړې خجامار ددا سبا پوښتنا
سید ماهیشا سندرمو واوریدا دی وای د خیبر پختونخوا د کرک ضلع دی او د سکول او کالج زده کړې هم حل تکړې دي. نوموړي په پېښور پوهنتون کې انګریزي ادبیات لوستې دي او دا مهال هم هلته استاد دی. د ده په خبره خپل زده کړو ورسره مرسته کړې چې د ژوند او فن حقیقتونو ته ځیر شي او د ښه کار هڅه وکړي.
د انګلیسي استاد یم، انګلیش لیکچرر یم په پېښور پوهنتون کې. د سکول او د کالج کم زده کړې چې هغه مې په خپل کلي کې شوې دي، هغه نه پس چې کم دی د کالج لیول چې کم دی هغه لکه کره کې بله علاقې ده، زمونږ د علاقې نه بدله ده. نو هلته کې زما د کالج چې کم زده کړې شوې دي هلته کې شوې دي، چې کم دی لوستې کم زده کړې دي هغې دپاره پېښور ته راغلم. هغه مې دلته کړې دي ولنه چې کوم زما شوق هغه د اردو لیټریچر سره ډېر زیات وو. خو چې ما اردو لیټریچر کله پرول شروع کړو، هغې نه پس زه د انګریزي ادب سره متعارف شوم. اردو چې کوم لیکوالان وو هغوی د انګریزانو کوم لیکوالان دي، د هغوی ذکر به شوی وو چېرته کې، یا به د نظمونو ژباړې شوې وې په اردو کې. نو ما چې هغه ولوستل، نو ما ته هغه ښکاره شو چې دا د لیټریچر چې کوم دی د انګریزۍ دا ډېر وسیع دی. دا نه چې د اردو یا پښتو ته کم دی، خو هغوی باندې کار ډېر زیات شوی دی په انګریزۍ عادت باندې. نو هغوی چې زده کړو دپاره هغه چې کوم زده کړې وي هغه ته ډېرې زیاتې کېږي. نو خوښ مې شول، نو ومې غوښتل چې ولې نه چې هسې هم یو ډیګري اخلي سره، نو داسې ډیګري واخلي چې په هغې کې ته هر څه ترلاسه کړې. نو د انګریزۍ ادب چې ما سټډي کړو او ډیګري مې راواخیسته، نو هغې زه د دې قابل کړم چې زه اوس په اردو لیټریچر باندې هم پوهېږم او د پښتو لیټریچر باندې هم پوهېږم او هر قسم چې کوم مضمون دی نو په هغه ټولو باندې پوهېږم. زه مارت ګوډ لیکل په خپله هم کوم، پښتو کې هم، انګریزي کې هم، په اردو کې هم. د پښتو لیک مې زیات دی د نورو په بجای، خو شعر ډېر زیات لیکم، پښتو غزل چې کم دی.
نظر و دے خمار کما
نظر بدے خمار تما خدا آیا پیو نظر بدے خمار تما خدا آیا خود اکڑی چم ستا شم جانا نظما خود اکڑی چم ستا شم جانا نظما خدے خود اکڑی چم ستا شم جانا نظما خود اکڑی چم ستا شم جانا نظما تب بورا پگل رخ سار کڑما خوتا آیا پگل رخ سار کرما خوتا آیا لامے دزڑ پکور کستا یاد غزونی کوی 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 پتا بتور مخام سہار کرما خوتا آیا تور مقام سہار کرما خدا آیا
سید ماهیشا وایي د پښتنو له یوې روایتي او مذهبي کورنۍ نه دی خو سندرو ویلو ته په دې شرط پرېښودل شوی چې خپل زده کړې به سرته رسوي او غیر معیاري شعر به نه وایي.
لږ ډېر مشکلات راته وو ځکه چې زما کورنۍ یو دیندار کورنۍ ده او زما والد چې کوم خپل یو بخي یو عالم وو نو ما لپاره دغه زیات غو مشکل و چې زما د پلار نه ډېره ویاره کېده. نور زمونږ په خاندان کې چې څوک پیاده څوک ډاکټر دی څوک انجینیر دی څوک لیکچرر دی نو دغه ما پکې چې کوم دی ادب طرف ته راغلم نو هغوی به راته وي چې یاره لکه دا ته کوم فیلډ طرف ته راغلی نو ما وایي چې زه خو لکه ایز ا پروفیشن خو نه دا خپل هم زما شوق دی بس هغه شوق ما نه پرېږدي چې زه اوزګار کېنم او په ارامه باندې کېنم. ما ورسره خپل سبق هم جاري ساتلی و پلار به راته دا خبره کوله چې خیر دی که ته سندرې وایې ستا شوق دې وایه خو د سندرو کې به د معیار چې کوم هغه دی هغه به خامخا ساتې چې لکه شاعري د کوم غزل بیکاره وي یا شاعري د هغې معیار دومره ښه نه وي خو دغه شان سندرې چې ته کله هم ونه وې نو هغه خو زما خپل سوچ هم داسې و چې لکه زه به معیاري شعرونه وایم او بل زما دا چې کوم زده کړې دي هغه ماته په دې کې ډېره مرسته په دې راکوي چې زه دغه شعر په بنیاد باندې رسېږم چې کوم پیغام پکې پروت دی د رومانوي شعر دی یا په کوم مزاج باندې ویل دی نو هغه څه چې زه لږ ډېر لیک خپله کوم او لوستل مې هم زیات کېده دي لټریچر پښتو لټریچر چې کوم دی په هغه کې هم راسره مرسته کوي. د کور مشکلات خو راته لږ ډېر وو خو ډېر زیات نه وو.
جنگ تا مزا جنگ کے چادے ددوستر گو ڈندے دادے دما سمزڑا درے دادے تو روتی گوتا کاتا دشنو پانو رجے دادے
جنگ تا مزا جنگ کے چاہتے جنگ تا مزا جنگ بو نشیز غم لے جنگ کے سر کتاب سے زلے جنگ کے تور قلم ماچھوے جنگ کے سپن ظلمی اسکار دے جنگ کے پیغلا نغمہ گونگا جنگ کے خلق لے ونیشی یا بزان خوری یا دنور خلق زڑونا حدیرے انگڑونا دوہشی شمال نچا جنگ تا مزا جنگ کے او خمارا ویختے چل خلے زہر جن لاڑے چاچے او لب دوستے گوینے سوگ دا وزرے جوئی د بڑے د تندی خالے پخلکڑے د وطن د غرو لمنے دغلی پزنگل نو یہ سکروٹے
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا نه پکې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې او د سندرې اوري نو مړې وای په دې هڅه کې دی چې وخت او ځان ته استاد پیدا کړي چې आवाज او هنر یې نور هم خشي د دې په وینا په پیښور کې د حامد حسین په نوم یو ریکارډیست ملګری پیدا کړي او خپل سندرې زیاتره هم د هغه په سټوډیو کې جوړوي
څو وخت سره سره چې د موسیقي کوم او رم نو ماته مفصلی کې زما هیڅ هم نه دی زه ماته ډېر ځکه لپاره کار دی چې زه بقاعده توګه باندې دا موسیقي زده کوم خو پکې له بده مرغه کار د څه چې اول خودم ته د څه موقع برابرېږي نه چې چا سره کېنې او ورنه زده کړې وکړي او وخت پکې هم لکه فول ټایم غواړي موسیقي چې کومه ده دا داسې نه ده چې ته ورسره غپو لګې بله به فول ټایم ورکې او ازما یو طرف ته سټډیز هم دی بل طرف ته می جاب هم دی بیا په کې د موسیقي هم لګړې را کوشش کوم چې ځان ته بیل نکم خپل کینم او یو غزل چې وی هغه ته یو درې سلور ترجمه جوړ کړم بیا هغه په دوستانو باندې یا چې سوکرا سره دې په هغه باندې واورم چې کم یو پکې خون ورته یو ایتا یا دا وی په مرزه باندې لاشم یا زما په کې خپل چې کوم کا وی او هم وی چې داخلي د زواج بل خو کې نه بل ور زم ده هغه ری پات کوم خو ملګرو تام ګورم دا وی ام اورم چې وی شو او اوس کپې اراده لرم چې کپې ری پات کوم څه چې زیات ریکارډ کوم ما حامد حسین نومې په صدر کې سټوډیو لري هغه سره ریکارډ کوم هغه سره مې زړه لګته لګېدلې چې زما د طبیعت کار راته کوي زه ور سره ناست یم چې کله موږ د سندر را جوړو نو که زما په کمپوز کې څه لږ اخوا دیخوا څه غلطي وي پکې خامخا پکې وي ځکه چې زه په موسیقي دومره بقاعده نه پوهېږم لږ ډېر پوهېږم بیا هغه پکې هم هغوی برابر کې راته خو نوی الګ څه لکه 2000 وی کړی نوی کار خو په افغانستان کې مخکې ډېر زیات کو ای غاړې ته ډېر مشهور دی په افغانستان کې مشهور دی
ما خو سره ولنه سندره کړي ما غسین سپینو نو هغه مراته دوی کړي وو نو هغه نه پس می ډیر خوښ شوی دی ور سره ناس سیم بل خبره پکې دا غره چې زه ورته ناس سیم او موږ په یو ځای باندې هغه میکسینګ ارتي جوړه سب کې سونه پکې زه جوړ کوم سب کې دی جوړ کی
سندرغاړی او په پیښور پونتون کې د انګریزي ادبیات استاد سید ماهیشا وایي د خپل سندرو لپاره د ښه شعر د انتخاب ترڅنګ د غوډ موسیقۍ ترتیب ته هم ډیر پام کوي. د زیاتوی په خپل کمپوزونو کې د ځینو سندرغاړو ملګرو مرسته هم ترلاسه کوي.
چې کوم په دوستان دی موسیقي کوي هغه ټول لا کوشش کوي چې هغه لیاري شاعر شاعري د وخت زما پکې بل طرف ته موسیقۍ ته هم ډېر پام وي. زما د حامد حسین الګ چې کوم دی زموږ ملګری زه د دې طرف زیات ذکر وانی چې زما ټون کوم کوالټي چې دا هغه انډین سټایل کې ده په وی کې ډېر لاس هندي سندرو هم چې ما ډېر زیات هغه ورې دي چې سټوډیو کې ناس نو زما موسیقۍ ته ډېر زیات پام وي. کبل سټوډیو کې زه ریکارډینګ کوم نو هغه ته کله ډېر وایم هغه په کې هغه رنگ اچوي چې کوم دلته دا هر سندرغاړي په سندره کې نو د سره چې زموږ ریکارډینګ کېږي هغه الګ بدل دي. دا کوکو سندره چې کله ما ریکارډ کوله د دې دوه درې ترجمه د کوکو سندره پاکر خان لاله ته ولېګل نو هغه په کې لږ شان چینج هم کړی دی په دې کمپوز کې. کرن خان لاله چې دا په کې پریزه دا په کې ما نه پرېدم په کې نه نو چل راته وو چې دا را لږ شي نو بیا په کې هغه د کمپوز کې لږ تبدیلی راته وکړه چې زه اسی یو یو شی وایم نو هغوی پکې دوه دوه واچول.
سید ماهیشا وای د سیمې سندرغاړي مجبور دي چې په خپلو پیسو جوړې سندرې ټلویزیون چینلونو ته په وړیا توګه ورکړي. د پښتو سندرو له مینوالو غواړي چې د خپلې خوښې د هنرمندانو سندرې هم د غوی له فیسبوک پاڼو او یوټیوب چینلونو شریک کړي او په دې توګه هغوی ته فرصت برابر کړي چې د انټرنیټ له لارې یو څه پیسې وګټي.
بلته چې کوم چینلونه دي هغوی داسې سندرغاړي راوغواړي پروګرامونو له چې هغه ورته په فری کې ورځي معیاریشتي خلکو ته نه رسي. او په سوشل میډیا باندې هم دغه کار دی چې ډېر زیات پیجونه دي هر وخت په خپل پیج باندې ورکي نو دا سندرغاړي ټول او ویورشپ چې کوم دی هغه تقسیم شي. دا سندره لکه دوی دغه زیاتې نه کوي. دا سندره دوی د سندرغاړي هغه چینل نه یا دغه د په پیج باندې را یا په یوټیوب چینل باندې پراته ده نو انته نه دا شیر شي. نو څنګه څه چې کوم سندرغاړي خواري کړي دي په دې باندې ځان کړولي نو هغه څه نه به ورته ملو شي لکه دوی سندرغاړي مالي نقصان کوي. په یوټیوب باندې چې کومه پراته وي نو کم سے کم سے هغه د هغه کاپی رائټ انفرینجمنت وایلیشن نه کوي. که دومره وسه بیا هم پوره کېږي نه هو څنګه څه مالي امداد به وشي چې د خلکو ذهن دې تر واوړي چې یاره د سمره په یوټیوب باندې اوریدل پکار.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې مودا او نه د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې واورېدې. د خبرونه په پا پای کې بیا هم د دولت یوې بلې سندره خوند واخلې. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخمخه
کندو کپر وطن بجوړ